د مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. په پېښور کې د سحر دولس او دلته په پراګ کې د سحر اته بجې شوې دي. زه بشیر ګواخمو یو ځل بیا کوربایم. هیله ده چې تر دې دمه مو ورځ ښه تېره شوې وي. په دې خبري سات کې درته سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو، خو لومړی به اسرار المومن ته غوږ شو چې خبرونه راوړي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې نن د 12 ربیع الاول په مناسبت سره د میلاد جشن مانځل کیږي. د امریکا د سینټ غړي جان کیری د امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس لخوا په لاور کې د دوه کسانو په وجنه له پاکستانه بخنه غوښتي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي باید چې د منځني ختیځ د هیوادونو حکمرانان د بدلون لپاره د خپل ولس د خواهشاتو احترام وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د 12 ربیع الاول په مناسبت سره نن د میلاد جشن مانځل کیږي. په دې لړ کې به په وړو او لویو خارونو کې د میلاد جلوسونه او لاریونونه راوتلي او ځانګړي محفلونه هم ترسره کیږي. په دې لړ کې د پاکستان حکومت لخوا څه د بدې پیښې مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د امریکا سینیټر جان کیری د امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس لخوا په لاور کې د دوه کسانو په وجنه له پاکستانه بخنه غوښتي او ویلي دي چې امریکایي ولس ته پر دې فعل سخت غم رسېدلی. سینیټر جان کیری دا خبرې د پاکستان د دورې پر مهال کړې. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر دی او غواړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړي شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې هغه وخت خراب شوې کله چې امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس د پاکستان په لاور ښار کې دوه کسان په خپل دفاع کې په ډزو ووژل. امریکایي چارواکي وایي چې ریمن ډیویس یو سفارتکار دی او پکار ده چې پاکستان هغه امریکا ته حواله کړي. همدارز د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي باید چې پاکستان د ویانا کنونشن پرانا کې امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس خوشی کړي. د ویانا کنونشن لمخې یو سفارتکار پر ضد مقدمه به د نوموړي په هیواد کې چلیدلې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي باید چې د منځني ختیځ د هیوادونو حکمرانان د بدلون لپاره د خپل ولس د خواهشاتو احترام وکړي او هغوی ته زیاته نه زیاته موقعه ورکړي. په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په منځني ختیځ کې ځوانان د ازادۍ غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا په سیمه کې د امنیت په اړه ډېره فکرمند ده، ځکه چې د مظاهرو لړۍ اوس یمن، ایران، بحرین او د منځنی ختیځو نور هیوادونو ته غځېدلې ده.
You can't maintain power through coercion. At some level in any society there has to be consent.
تاسو په زور حکومت نشئ کولای. په هر ټولنه کې څه نه څه حد پورې رضایت پکار دی او دا په خاص توګه په دې نوي وخت کې پکار دی چېرته چې خلک نه یوازې د سرکاري ټلویزیونونو بلکې د انټرنیټي حجرو او په زرګونو موبایلونو د لارې یو بل سره معلومات شریکوي.
Or a state run TV, but they can get on a smartphone or a Twitter account and mobilize.
ولسمشر باراک اوباما په ایران کې په حکومت مخالفه مظاهره چانو باندې د تشدد هم په سخت ټکو کې غندنه کړي. او اوس یو بل کورنۍ خبر. د بلوچستان د نصیر آباد په ډیره مرجمالی سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو بل د ګیس پایپ لاین په 14 توکو الوزولې ده. د پیښې نور حال د سیمې څخه د مشال ډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د سیمې د پولیس په وینا له پیښې وروسته د دې پایپ لاین یو محافظ هم لادرکه سوی چې د دوی په وینا وسلوالو کسانو ل خپل ځان سره وړی دی. تر دې دمه لا هم کوم ډلې د پیښې پړه قبل کړې نه ده. د ډیر مراد جمالی په سیمه کې دا د ګیسو پایپ لاین په داسې حال کې په چاودیدونکو توکو الوزول کیږي چې په دې صوبې کې د همداسې پیښې وروسته له تیرو لسو ورځو راهیسې په ډیری سیمو کې اوسیدونکي د ګیسو له نشتوالي سره مخ دي.
د مصر پوز ویلی دی چې دوی تمه لري په شپږو میاشتو کې به واک منتخب حکومت ته وسپاري. د پوز لخوا دا بیان د مصر سرکاري خبري اجانس وروسته له هغې ورکړی چې د وروستۍ جمعې په ورځو د هیواد پخواني ولسمشر حسنی مبارک د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړه او واک پوز په خپل لاسو کې واخیستو. د دې ترڅنګ پوز د هیواد په عین کې د بدلون لپاره یوه ډله هم جوړه کړې کوم چې به جمهوري ټاکنو ته لار هواروي. د دې ترڅنګ په مصر کې اخوان المسلمین چې د ډېرې مودې راهیسې پرې بندیز لګېدلی وو ویلي دي چې دوی اراده لري خپل یو سیاسي ګوند جوړ کړي. بلخوا د بحرین په چلولاره کې د مصر انقلاب څخه اثر اخیستونکو مظاهره چیانو نن په دویم ورځ هم د حکومت پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د مظاهرچین او امنیتي چارواکو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي. د دې ترڅنګ د یمن په سرخارڅنا کې هم په سلګونو ځوانانو د دغه هیواد د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهرې کړي. بلخوا د اردن حکومت په ملک د حکومت پر ضد د مظاهرو له کبله ویلي چې ډېر ژر به په کابینه کې بدلون راولي. د ایران سرکاري میډیا له مخې د پارلمان غړو یې د حزب اختلاف دوه مشرانو ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه وروسته له هغې کړې چې د روستي ګل په ورځ دغه هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهرو کې دوه کسان وژل شو او په لسګونو جوبل شو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرنامو د مشال ریډیو نو اوریدل چې په شپږ سو یو منځنو څپو یې اوریدل شي. په دې ګړه کې به واورئ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ښځینه غړو لپاره د ځانګړې پانګې ډېره برخه به د صوبې د میرمنو د پرمختګ لپاره کاریږي. په دې اړه د صوبایي اسمبلی وغړی وایي
موږ خپل فنډ په غلیو محلو نالیو باندې نه دا ویسټ کړی، بلکې د سپازیټیو پروجیکټ زنانو لپاره راوستولی.
په سیمه کې روانو بدامنیو د خلکو په زړونو کې ویره او ترها زیاته کړې ده. په ډیر اسماعیل خان کې د کوچیانو ژوند څنګه دی؟
خراب سو کاروبار، خراب سو دنیا، خراب
ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه او مرکی او تبصری هم لرو. د مشال سره اوسئ. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پارلماني مشرانو پریکړه کړې چې د ښځینه غړو لپاره د بیرکړل شوي پانګې څخه به یوه برخه د ښځو د پرمختیایي کارونو لپاره کارول کېږي. خالد خان پی رپورټ لري.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني پارټۍ مشرانو فیصله کړې د خپلو ګوندونو د ښځینه غړو د پرمختګ پنګې نه به اویا فیصده د پارټۍ په وینا او دېرش فیصده به د زنانه ایم پی ای په خپل لاس یا د هغې په وینا خرچ کولی شي. په دې کله د صوبایي اسمبلی ښځینه غړو خپل غبرګون ښکاره کړې او ځینې پکې دې تخه او ځینو به د فیصله ویلې ده. د پاکستان مسلم لیگ کاف ډیپټي پارلیمانی لیڈر او زنانہ ایم پی اے نگت یاسمین اورگزے مشال ریڈیو تا اوئل.
لیکن دیر گورنمنٹ کے خدا دے چے دیر گورنمنٹ کے پیزہ کسان راغون شو پارلیمانی لیڈران اگے وچ 70% حساب مون ترا کوی او 30% چے دینو اگے بتا سو اخلی. الحمدللہ پدی اسمبلی کے واحد زے یو خاتون رکن اسمبلی ما چے اگے خپل پورا فنڈ دین اگشت دے نے پارلیمانی لیڈر تے ور کڑے دے نے پارٹی تے ور کڑے دے ولی چیز دل ترازما زدل تکوم دا پار رازما زدل تا ملک دا پار رازما.
دا شان دا عوامی نیشنل گون سر تعلق لرون کی یاسمین ضیا وایي چې د هغوی ګوند د هغوی پنګه د زنانو د خیر ښېګړې دپاره استعمالوي، نو ځکه دوی ته هیڅ اعتراض نشته.
زموږ پارټۍ خپل یو ډیولپمنټل کمیټې شته ده په بچا خان مرکز کې، هغې چیرپرسن هم فیمیل ده بشرا ګوهر بیبي. او زموږ هلته هم چې کوم خپل فنډ د ټول سینیټرز ایم این ایز فیمیل ایم پیز هلته لاړ شي، نو بیا په پرایورټي بنیاد باندې هغه چې چرته ضرورت وي د فیمیل کار دپاره هغه ورکوي. او څنګه ستاسو تیر کال زموږ فیصله کو ګورئ، نو زمون پټول سات ډیسټریکټ کې و باچغان وبن ویکیشنل سنټر په دې ټول جوائنټ فنډ نه 2.5 کروڑ پروجیکټ ته او دا په سات ډیسټریکټ اضلاع کې شروع شل دي. سګي سرای نورنګ لکه مرات کې هم هغه باندې کار شروع دی، ان شاء الله جون تبا کمپلیټ سي. او دا خاص فیمیل لپاره نو موږ خپل فنډ په غلیو محلو نالیو باندې نه دا ویسټ کړای، بلکې د سپازیټیو پروجیکټ زنانه لپاره راوستول. او دا د دې زمون پارټي پالیسیز دي چې هغه زنانه ته پرېفرنس هم ورکوي او هغه مخبر مختک لپاره کار کوي.
خو بل خو د پاکستان پیپلز ګوند ایم پی اے شازیہ تماس خان وای چې خلک دا غینه تم لري او هغوی هم د خپل ګوند او علاقې ولست لپاره سکول غواړي.
پہله خبره چې کوم د فاندینګ دا کوم د لپاره لوکیشن کې ګیم مو ته پوره نه ملاويږي، او چې کوم ملاويږي کوم سلیکټ ریسم ته ملام شنو کوم دم نه زیاتې مسلې وی دا غی ریلیز کی دا غی استعمالوي دو کی چې تقریبا کال پتی وو.
د پاکستان پیپل پارټي شیرپو نرګس سمین وای چې دوی د پارټي په ټیکټ اسمبلی تراغلی دی او هم د هغوی په وینا باخ په لپنګا استعمالوي
نه د پارٹی نه خو مون ته اس ګیلن نشته ځکه زما فند ما د پارٹی فند دی او هغه چې چر ګول غواړي زما وایشت چې هغه په خپل مرزه ولګي ولی هغه خو دی خیبر پختونخوا نه چته نوري په دې ځلو کې لګي دغه زمونږ د خویندو د پاره زمونږ د رونو د پاره زمونږ د بچو د پاره د هغه د سکولونو د پاره ورکی نه دی باندې ما اعتراض نشته
د پاکستان مسلم لیگ نواز میر سلطان کرک ضلع سره تعارف لري هغه وایي چې هغوی د خپل پرمختګ پنګه د خپل علاقې د پاره استعمالوي
لاسټ ټینور کې مونږ ته فل فنډ راکړی شوی او دیزل هم اوس لکه فلحال کلیئر نه ده خو همدا خبرې کېږي نو هغه کې چې څومره فنډ مونږ ته ملاو شي ما خو چونکې بلانګ کوم کرک نه نو مال ته کرک ته وړی دی او نه علاوه ما لاسټ ټایم 22 لاک ابتاباد ته هم ورکړی دی هلته هم په اوبو سکیمونه وغیره ورکړی شوي
د ویلو وړ ده چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا وخت دوی خزینه غړي دي چې نه پکې عوامي نېشنل پارټي پک پاکستان پیپل پارټي درې متحده مجلس عمل دو پاکستان مسلم لیگ نواز او یو یو پیپلز پارٹی شیرپا او مسلم لیگ کاف سره تعلق لري خالد خان مشال ریڈیو پیښور
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
د امریکای ولسمشر باراک اوباما وای چې عرب هیوادونه دی په خپل پالیسو د سره غورو کې او د خلکو غوښتنې دی په پام کې ونیسي هارون بچا پی ریپورت لري
د مصر پوسټ چې د حسنی مبارک د اقتدار لړنګې دوه وروسته د حکومت واک اختیار په لاس کې لري هیله خودلې چې د روانو شپږو میاشتو په موده کې به اقتدار منتخب حکومت ته وسپاري ولې اپوزیشن ډلې اخوان المسلمین بیا په سمدستي توګه د بیړني قانون د لری کولو او د سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده رائټرز خبري ایجنټس د یادې سیاسي ډلې د یو مشر غړي اسام ال ایراین لکول لیکي چې وایي موږ سره لخ په لټو لکامه غواړو چې د پوز او د خلکو ترمنځ د اعتماد یو فضا جوړ کړل شي بلې خوا ته بیا د مصر پوز د یوې اعلامیه په خبرولو ویلي چې د پوز عالی شورا د حکومتي اقتدار وګی نه ده او دا چې هغوی د مصري ولس باور ترلاسه کړی دی په عرب هیوادونو کې د پرلپسې ولسی پاسونونو په لړۍ د خپل غبرګون خوځولو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو صدر باراک اوباما په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د خلکو د بیان او اجتماع حقونو خوندي کولو ته باید جدي پاملرنه وشي زما په فکر دا چې په سیمه کې مونږ سمره هم مظاهری وینو نو حکومتونو لپاره کار دی چې له سولیزا مظاهره کوونکو سره سولیزا معاملو کې او دویم اصول چې مونږ پرې کلک یقین لرو هغه دا چې خلکو ته د وینا او پخپل کې د غونډېدو حقونه ورکړل شي د کوم پترس کې چې با هغه وکول شي حکومت سره خپل ګیلې مانی شریکي
کی
خاغلی اوباما هم دغه راز د سیمې حکومتونو غوښتل چې د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو سره سم د خپل حکومتونو پالیسیو ته د نوي سره کتنو کی او زیاته
کړ the demonstrations in Egypt
mung pa misr ke dawlasi larununo tar pele do mukh ke dost aw dukhman ta yow shan paigham war kade wa waga da che pa nalai ke badlun ra rawan de da che da manzani khatiz zwan aw wikh kul da kho mauko pa takal ke de aw ka ta so da hukumatuna chalawal gwaalai no bayad da waqt la sara da badlun ta tayare uni sai
you can't be behind the curve
da america sadar da iran par hukumat ham takuna uklal che da pa wena duranga policy karawi نوموړي وویل لکه څنګه چې ایرانی رژیم د مصري خلکو د تحریک ملګرتیا کوله نو اوس باید خپل ولس هم سولیزا مظاهرو کولو ته پریږدي
in Egypt is should be true in Iran.
چې سر د مصر د پاره رښتیا ول هغه باید په ایران کې هم رښتیا وګڼل شي. او هغه دا چې دغه هوا د لس پرېخو دل شي سو د خپل رائے اظهار وکي او ځانته یو زیات خ جواب ويونکو حکومت ولټوي.
And seek a more responsive government.
صدر باراک اوباما په خپل سرګندونو کې په سیمه کې د ترهګرۍ په پیښو هم اندېښنه ښکاره چې د په وینا د سیمه امن یې له خطر سره مخ کړي او زیاته کړه چې دغه خطرو مقابله یوازې په دې صورت کې ممکن ده چې خلک راغون شي او خپل اخلاقي قوت وکاروي تر څو نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي او یو تل پاتې بدلون ته لاره هوار کړي هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
دا مشال ریډیو دا
امریکا غواړي د انټرنیټ د ازادۍ په برخه کې نوې تګلارې اعلان کړي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کړې دا درته سیبه شهید اوري
څو ورځې وروسته تر دې چې فیسبوک او ټویټر د مصر د خلکو په پاڅون کې بشپړه ونډه واخیسته، د بارک اوباما اداره غواړي چې د انټرنیټ د ازادۍ په برخه کې نوې تګلاره اعلان کړي. داسې تګلاره چې له خلکو سره مرسته وکړي او د ټولواکه حکومتونو له لوري د بندیزونو مخه ونیول شي. د ډله ییزو رسنیو په سرلیکونو کې لولو چې د فیسبوک چارواکي غلي دي، څه نه وایي چې د فبروري د 15مې په انقلاب کې دوی څه کړي دي. اوس چې پاتس په مصر کې واک اخیستی دی، شپږ میاشتې یې ټاکلې دي چې حالات به سمیږي، خو بیا هم راتلونکی روښانه نه دی. په عراق کې مظاهره کوونکي د نوي رژیم غوښتنه نه کوي خو کار غواړي. ایران د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له زوره کار اخیستی دی. د څلورمې ورځې په مخه په یمن کې مظاهرې روانې دي. په بحرین کې هم شخړې شوې دي. په انټرنیټ کې د دغو او یو شمېر نورو خبرونو لاندې له لوستونکو هیله شوې ده چې خپل نظرونه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوس له یو کال راهیسې پر دې کار کوي چې له انټرنیټه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي چې پر دیکتاتوره حکومتونو فشار راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د نهې په ورځ دغه تګلاره روښانه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د میرمن کلینټن د ادارې د چارواکو په وینا څرګندوي چې دا به بیا هم دې مسلې ته اشاره وکړي چې له انټرنیټه څه ډول په مصر او ټونس کې د حکومت مخالفانو کار واخیست او حکومتونو په دغو دوو هیوادونو کې څه ډول له انټرنیټه استفاده وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې داسې پلان تیار کړي چې پروګرامونه جوړ کړي او په دې ډول د بشري حقونو کارکونکي وروزي، سو خپل ایمیلونه خوندي کړي او کله چې نیول کېږي په ټلیفونونو کې هغه نښې نه وي چې دوی ترې کار اخیستی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې تګلارې له میاشتو کار روان و، خو په عربي نړۍ کې وروستي پاڅون نه وروسته پرې کار ګړندی شو، ځکه امریکا اوس په دې کار کوي چې خپل ملګري د ټونس او مصر په شان د ځوان کول د پاڅون په وړاندې تیار وساتي. په ورځپاڼه کې د ټکنالوژۍ او بشري حقونو د کارپوهانو نظرونه په دې اړه خپاره شوي چې وایي ټکنالوژي یو ډیموکراتیک بدلون راوستلی شي، خو کومه جادویي لخته نه ده چې جابر حکومتونه دې رډنګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د څانګې مرستیال د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، خلک اوس له ټکنالوژۍ سره غاړه غړې شوي دي او خلک داسې یو نظر لري چې ټکنالوژي دوی آزادولی شي، خلک نه. انتقاد کوونکي وایي حکومتي چارواکو په یو شمېر هیوادونو کې د ټکنالوژۍ د بندیزونو په مخنیوي ډیرش میلیونه ډالر لګولې دي. د امریکا د سنت د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې په رپورت کې چې د نهې په ورځ خبریږي وایي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د انټرنیټ د ازادۍ د نوښت په اړه کار بسنه نه ده کړې او لږ تر لږه یوازې د چین په برخه کې پروژه باید بلې یوې ادارې ته ورکړل شي. د بېلګې په توګه دا د امریکا د دولتي رسنیو چلوونکي ادارې یا بی بی جی ته چې د امریکا غږ او د آزادې اروپا راډیو سري ورکړل شي. د بشري حقونو یو اوږدمهاله پلوی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته څرګنده کړه چې دا بهیر لږ څه اوږد او ځینې وخت ګډوډ دی، خو د زیاته کړه چې په تیر یو کال کې د یو کره تګلارې په جوړولو کې پرمختګ کړی دی، څو بندو ټولنو کې د انټرنیټ په رول یا نقش باندې غور وشي. نیویارک ټایمز د رپورت له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د لرلو ډیرشو میلیونو ډالرو بودیجې شپږ برابره په اندازه پروپوزلونه ترلاسه کړي دي چې دا پروژه تمویل کړي، خو دوی وایي چې دغو وړاندیزونو باندې کتنه به دوه میاشتې ونیسي. میشل جی هورویتس د هوډسن پن انسټیټیوټ کې یو چارواکی دی چې په نړیواله کچه د انټرنیټ د ازادۍ استازیتوب کوي. دی وایي د جنوري په 22مه د هغو مصریانو شمېر چې د انټرنیټ پاڼې لیدلې دي شپږ اویا زرو ته رسیږي، خو د جنوري په 23مه یو ورځ مخکې تر دې چې د مصر حکومت پر انټرنیټ بندیز ولګوي، 1.8 میلیونه پاڼې مصریانو په انټرنیټ کې پرانیستې وې.
په پاکستان کې د دوو کسانو په وژنې تورن امریکایي ریمنډ ډیویس په اړه ورځپاڼې وال سټریټ جرنال یوه مقاله خپره کړې چې اسرار المومن دی غټ ټکی دی راوړي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال وایي چې د ریمنډ ډیویس مسله ډیره اسانه او ساده وه، خو پاکستانی حکومت د بد مرغه ډیره پیچلې کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې ریمنډ ډیویس کله په خپله دفاع کې دوه کسان په لاهور ښار کې وجل، نو پولیسو هغه له ډیویس ونیولو او بیا یې میډیا ته وړاندې کړو. ولې پولیسو ته پکار وو چې میډیا پر ځای یې دا مسله د بهرنیو چارو وزارت ته وړې وې. دغه رنګه مقاله کې راځي چې د ریمنډ ډیویس ستونزې اوس ډیر نازک شکل اختیار کړي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری اوس نشي کولای چې په دې لړ کې ښکاره پریکړه وکړي. دغه رنګه ورځپاڼه وال سټریټ جرنال وایي چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروسته له هغې لرې کړی چې نوموړي د ریمنډ ډیویس په سفارتي شناخت کې خنډان رامنځته کول. مقاله کې وړاندې راځي که څه هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ځان د امریکا نږدې ملګری ګڼي، خو نوموړي تر دې دمه د امریکایي سفارتکار ریمنډ ډیویس د خوشي کولو حکم نه دی ورکړی. د ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په مقاله کې راځي چې په پاکستان کې د ریمنډ ډیویس مسلې ته د هر چا پام دی او دا به ډېر زړور جج وي چې د ریمنډ ډیویس د خوشي کولو پریکړه اعلان کړي. په مقاله کې راځي چې په پاکستان کې موجوده امریکایي سفارتخانه ریمنډ ډیویس خپل غړی بلي، خو د نوموړي د کار په اړه هیڅ معلومات نشته. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د خپلو وسیلو لخوا وایي ریمنډ ډیویس چې یو پخوانی امریکایي فوجي دی، نوموړي په پاکستان کې د ځانګړي عملیاتو دنده ترسره کوله. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال وایي چې په پاکستان کې وسله لرونکي امریکایي وګړو موجودګي ډېره د حیرانتیا وړ خبره ده. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د افغان طالبانو او القاعده ډلې یو شمېر مشران پټ دي او دارنګ دغه هیواد د ترګرو لپاره تر ټولو لوی پټنځای دی. خو ورځپاڼه وایي چې د دې خبرو سره د امریکایي سفارتکار د ریمنډ ډیویس د ډیوټۍ هیڅ تعلق نشته. دغه نګو مقاله کې وړاندې راځي کچرې پاکستان د ایران غوندې رویه اختیاروي نو دا به پاکستان ته ډېره ګرانه شي. یاد دې وي چې ایران په 1909 کال کې امریکایي وګړي یرغمل کړي وو. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې دا خبره نه ده معلومه چې امریکا به تر کومه حده د خپل سفارتکار ریمنډ ډیویس دفاع کوي، خو 13 سپینه ماڼۍ د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي خبرې منسوخ کړي. دغه رنګ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د سپینې ماڼۍ د دورې پر مهال امریکا پاکستان ته د کلنۍ مرستې په لړ کې د 3.5 اربع ډالرو ورکولو ژمنه وکړه. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال وایي چې د پاکستان حکومت لاره د بحران په دې وخت کې پکار ده چې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کړي او د نړیوال قانون په رڼا کې امریکایي سفارتکار ریمنډ ډیویس خوشی کړي.
کراچی د القاعده لپاره محفوظ دی، دا د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه یو مقاله وایي چې غټ ټکی احمد شاه اعظمي دی راوړی.
د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې خالد احمد لیکي موږ ټول خبر یو چې القاعده یو وخت په کراچي کې خپل تکړه جنګیالي درلوده. خالد شیخ محمد چې د 11 سپتمبر د بریدونو پلان جوړ کړی وو او د ده په خپله وینا چې امریکایي خبریال ډینیل پرل یې وژلی وو په همدې ښار کې اوسېدلی دی. د دې ترڅنګ نور د کښتۍ پایې غړي هم دلته تر هغه وخته اوسېدل تر څو چې د پاکستان پخوانی ولسمشر مشرف پر دوی مځکه تنګه کړه. ځینې کسان وایي چې اسامه بن لادن هم د کراچي په بنوري جماعت کې د مفتي شامزي په مرسته له ملا عمر سره لیدلی و. ورځپاڼه لیکي چې کراچي د کوټ شورا لپاره د تګ راتګ بهترین ځای دی، کوم چې دا معنا ورکوي چې پاکستان دغه ښار د نړیوالو څارونکو څخه د ترهګرو د پټولو لپاره استعمالوي. کراچي ډیر محفوظ ځای دی ځکه چې دلته د حکومت واک کمزوري دی او دلته داسې ډلې شتون لري چې پولیس د مچانو په څیر وژني. بېنظیر دلته په اسانۍ سره وژل کېدای سوای، خو هغه له دې ځای ولاړه. ډېری امریکایانو په دې ښار کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ورځپاڼه زیاتوي روحان ګنارتنا او خرم اقبال په خپل کتاب پاکستان ټیرریزم ګراوند زیرو کې لیکي چې کراچي د بهرنیو ترهګرو لپاره تر ټولو محفوظ ځای ګرځېدلی دی. دوی لیکي چې القاعده د افغان طالبانو په پرتله پر پاکستاني طالبانو زیات اغیز لري. د 2008 کال د اگست په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان ویاند مولوی عمر ویلی و چې طالبان دومره توان لري چې کراچي تر خپل کنټرول لاندې راولي. مولا عمر، عبدالله مسعود، قاری زفر او د طالبانو نور لوړپړی مشران د کراچي د دارالعلوم اسلامیه بنوریه څخه فارغ شوي دي. ورځپاڼه د کتاب له حواله لیکي په کراچي کې تر ټولو خطرناک ډلې د قاری زفر القاعده ډله، تحریک طالبان پاکستان، لشکری جنگوی او سپاهی سابا پاکستان شتون لري. تر دې وروسته په دوهمه درجه خطرناک ډلې سپاهی محمد پاکستان، حرکت المجاهدین العالمی، حرکت الجهاد الاسلامی، تحریک اسلامی، لشکری محمدی او جندوله ډلې شتون لري. په دریمه درجه خطرناک ډلې حرکت الانصار، جیش محمد، لشکری طیبه او تحریک نفاذ پقای جعفریه شتون لري. ورځپاڼه د کتاب له حوالې پر مخ لیکي چې جامعه بنوریا د دیوبندي ترهګرو نظریاتي مرکز دی. په پاکستان کې د موټر لومړی ځانمرګي برید په کراچي کې د 2002 کال د مې پر 8 نیټه هغه وخت تر سره سو کله چې د حرکت المجاهدین العالمی یو ځانمرګي برید کوونکی خپل موټر د یو بس څنګ ته د شریټن هوټل مخ ته ودروي چې د 14 په ترڅ کې په هوټل کې د فرانس 8 سمندري تخنیکار ووژل سول. د دې پرته په سوهیل ختیځ آسیا کې د بردونو لپاره هم د القاعده غړي په کراچي کې وروزل سول. له انډونیشیا سره اړه لرونکي د القاعده مشر غړي حنبلي له جنوري 2002 څخه تر اگست 2003 کال پورې له خالد شیخ محمد څخه 1,13,000 ډالر ترلاسه کړي. بلې خواته د القاعده ابو عمر په کراچي کې د ټیکسټایل د برامداتو او درامداتو د یو کمپنۍ له لارې امریکا ته چاودیدونکي مواد ولېږل. له نوموړي سره ډاکټر افیا صدیقی مرسته کړې و چې په برانډیس پوهنتون کې په نیورو ساينس کې پی ایچ ډی کول او په کراچي کې اوسېدلې و.
د مشال اوریدونکو احمد شاه زمی مو اورید اوس بل ریاض مساخل څخه د پاکستاني ورسپانو غټی کې وره.
نن هم د مختلفو ژبو پاکستانی ورسپانو مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. خو ولیدې کې اکثر ورسپانو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خبري غونډې ته زیات اهمیت ورکړې دي چې پکې نو موړي ویلي وو چې ریمن ډیویس د هغوی د سفارتي عملې غړې دي او باید چې پاکستان هغه را خوشی کړي. دغه شان بل خبر دی چې امریکایي سینیټر جان کیری هم د پاکستان په دوره رسیدلې دي او دلته به د وزیر اعظم او ولسمشر په شمول د اعلی چارواکو سره لیدنه کوي. ورسپانه آج لیکي چې سپریم کورټ د کنټراکټ ملازمانو لری کولو لپاره حکومت ته تر سبا پورې مهلت ورکړې دي او د دې سره سره نن موږ اداریو کې د مشرق ورسپانې اداري راغستې ده چې پکې لیکل شوی دي چې د ښه کار ډاډګیرنه پکار ده. اداري لیکي چې زموږ تاریخ د غلا غلطو او درغلونو ډک دی ولې داسې حال کې خیبر پښتونخوا بکه د باچا خان خپل روزګار سکیم پیلې دل یو خګام دی. اداري وایي چې موږ سره خپل لمن د کرپشن د داغونو نه پاکولو لپاره دا یو ښه موقعه ده او په زیاده دي چې زاړه سړکونه وران کو او بیا د هغې د جوړولو په سر نور پیسې واخلو باید چې په سنجیدګۍ سره د اولس خیر ښېګړې ته نظر وکړو. اداري اخر کې وایي چې باچا خان خپل روزګار سکیم تر دې دمه ډېر ښه روان دی ولې دا قرضه دی د سیاسي رشوت او مخ ملازې په بنیاد ورنه کړی شي بلکې دا د هغه خلکو ته ورکړی شي څوک چې حقیقی ضرورتمند وی او په دې پیسو سکار شروع کول غواړي. دا شان با دا پیسې هغه خلکو ته ورسی څوک چې با د خپل معاشي حال سمول سره سره د ملک په ترقی کې هم خپل کردار تر سره کړي. دا شان د آج ورسپانې اداریا د بارفات او د کې د پیښور د تړلو په اړه لیکل شوی دی. اداري وایي چې د 1300 کلونو راسه په داسې موقع د امنیت ټینګولو لپاره پیښور تړل کیږي او په موټر سایکل خبرګ سورلې باندې هم بندیز وی. خو ولې دا ډېر د افسوس خبره ده ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امن او ورورولې درس ورکړی دی او بیا د هغه د پیدایش په ورځ د ترهګرو لخوا زلونو کې دا قسمه یره ترها ډیره عجیب ده چې هغه انسان چې تل یې د انسانیت د خیر خیګړې لپاره کار کړی دی نن موږ د هغه د زیګون د ورځې خوشحالي هم په آزاد نشون مانځلې.
اوس انیسا اجمل د نن ورځې د خوراکي توکو د بایوسر.
نن د ملک پلوی خارونو کې د سبزو نرخونه سوداسې دي. پیاز اسلام آباد کې 30 روپے کلو، پېښور کې 25، کوئټه کې 30 او کراچۍ کې 40. الو اسلام آباد کې 40 روپے کلو، پېښور او کوئټه کې 45 او کراچۍ کې 45 روپے. ټماټر اسلام آباد کې 50 روپے کلو، پېښور او کراچۍ کې 45 او کوئټه کې 45 روپے. ټیپر اسلام آباد، پېښور او کوئټه کې 10 روپے کلو او په کراچۍ کې 45 روپے کلو. گوبھی اسلام آباد کې 30 روپے کلو، پېښور او کراچی کی 40 روپے او کوئٹہ کی 45 روپے. مٹر اسلام آباد کی 30 روپے کلو، پیخبر او کوئٹہ کی 45 او کراچی کی 40 روپے کلو. مولے اسلام آباد، پیخبر او کوئٹہ کی 10 روپے کلو او کراچی کی 80 روپے کلو. او اس تملک پلوی خارونو کی دمی وہ نرخونا مڑے اسلام آباد اور پیخبر کی 80 روپے کلو، کوئٹہ کی 50 اویا او کراچی کی 50 روپے. کیلے اسلام آباد اور پیخبر کی 70 روپے درجن، کوئٹہ کی 50 او کراچی کی 50 روپے درجن. امرود اسلام آباد کے 70 روپے کلو، پیخبر اور کراچی کی 35 اور کوئٹہ کی 30 روپے کلو. مالٹے اسلام آباد کے 140 روپے درجن، پیخبر کے 100 روپے، کوئٹہ کی 95 اور کراچی کی 50 روپے. کینو اسلام آباد کے 80 روپے درجن، پیخبر اور کوئٹہ کی 80 روپے درجن اور کراچی کی 50 درجن. اوس د چینی نرخ، چینی په ملک کې د 50 روپے نه واخله تر 80 روپے پورې کلو خرڅیږي او غټه غوښه د 250 روپے نه واخله تر 300 روپے پورې کلو خرڅیږي. دغه سی غوړی د 160 روپے نه واخله تر 180 روپے پورې کلو خرڅیږي. اوس د نورو ملکونو د کرنسو نرخونه په پاکستانی روپے کې، امریکایی ډالر په 50 روپے او 50 پیسې باندې اغستل کیږي او په 50 روپے او 80 پیسې باندې خرڅول کیږي. متحده عرب امارات درهم په 30 روپے او 35 پیسې باندې اغستل کیږي او په 30 روپے او 350 پیسې باندې خرڅ ولیکيږي. د کویت دینار په 325 روپے او په 3 پیسې باندې اغستل کیږي او په 325 روپے او 500 پیسې باندې خرڅول کیږي. د سعودي ریال په 20 روپے او 3 پیسې باندې اغستل کیږي او په 20 روپے او 98 پیسې باندې خرڅول کیږي. د قطر ریال په 30 روپے او 50 پیسې باندې اغستل کیږي او په 30 روپے او 50 پیسې باندې خرڅول کیږي. کیږي او اوس د سرو زرو او د سپینو زرو د یوې تولې نرخ دا وخت په ملک کې د سرو زرو د یوې تولې نرخ 4,00,000 روپے دی او د سپینو زرو د یوې تولې نرخ 950 روپے دی.
انیسا اجمل موریده اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې اسرار المؤمن نه د خبرونو سر ټکی اور
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې پاکستان او امریکا د یو بل ضرورت دی او باید چې سپینه ماڼۍ د اسلام آباد د قربانیو احساس وکړي. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې نن د 12 ربیع الاول په مناسبت سره د میلاد جشن مانځل کیږي. د امریکا د سینټ غړي جان کیری د امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس لخوا په لاهور کې د دوه کسانو په وژنه له پاکستانه بخښنه غوښتې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي باید چې د منځني ختیځ د هیوادونو حکمرانان د بدلون لپاره د خپل ولس د خواهشاتو احترام وکړي. او نړیوال بانک ویلي دي چې د خوراکي شیانو د لوړو بیو له امله په پرمختګ کوونکو هیوادونو کې نور 44 میلیونه خلک د غربت ښکار شوي دي.
له مشال ریډیو مو د خبرونو سټ کې واوریدل. اوریدونکو په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو تختونو او نورو بدامنیو پیښو په خلکو کې ویر خبره کړې او په دوی بد نفسیتی اغیز کړې. احمد الله له اسلام آباد رپورټ لري.
دا آواز د کونډې حسن پری دی د چا خاون چې په کال 2009 کې د پېښور په مینه بازار کې شوی ځان وجون کې برید کې مړ شوی وو. د حسن پری په شان نورې هم یو شمیر زنانه دي چې د چا کورنۍ د دارنګ پېښو ښکار شوی دي. د کوم ورستو چې نه صرف دغه زنانه بلکې د نارینه په زړونو او ذهنونو کې هم تر ننه دا ویره میشته شوې ده. د حسن پری په شان نورې زنانه هم د خپلو بچو او خاوندانو لپاره هغه وخت فکرمند شي کله چې دوی سکولونو او خواري مزدورۍ لپاره بهر لاړ شي. لکه سروت بی بی وایي چې ملک کې ترهګرۍ پیښو موږ ذهني مریضان کړي یو. همدغه کیفیت د نارینو هم دی. طاهر خان چې یو پرایویټ کمپنۍ کې ملازم دی وای تر څو چې زمونږ بچی کورونو ته نوی راغلی او موږ په خیر سره واپس خپل کورونو ته نه یوستانه شوی نو تر هغه پورې زمونږ په زړونو کې وسوسې وي.
زما بچی یا ورور کار روزګار د پراوزي نو دلته نه ما په لرشه دایره وي چې یا الله دا چې خپل منځ مقصود ته ورسېږي که نه ورسېږي. نن سبا خو د چکیمه د پلاس شنواړی وي واده کړي واده پلاس شوي چې اچانک چکیمه د مکا وشي گاډی خو وړاو شي دنیا خو وړاو شي زیای ورور د خوشی ته روان وي آتا خوشي چکیمه د پیغام باندې بدل شي الټا تا ته سوال جواب راشي یا ټلیفون دې ته وشي چې پلانای خو چکیمه د گاډی شي د مکا وشو لامر شو. نو الله پاک د چکیمه د دا خلکو ته هدایت وکړي. ډېر بد حالات ته نن سبا د یوې چرګې حلال اول چکیمه د ګران دی د یوې انسان چکیمه د مرګ دا آسان دی.
د تیرې سمودې راسې په ملک کې د روانو بمی چاودنو له وجې کئ او خو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی نو بلخوا د دوی په اعصابو یې هم ژور اثر غورځولی دی کوم چې تر ډېرې مودې د انسان په ذهنونو نقش وي. لکه ډاکټر مهرین څوک چې د نفسیاتو ماهره ده وایي
خاموش
د زیان منشو کورونو وینا دا چې دوی ته د ناکړي ګناونو سزا ورکړې کیږي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په ډیر اسمل خان کې کوچیان وایي چې په لر او بر کې جنگونو د دوی ژوند ګډوډ کړی دی او مالونه یې ورکم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د کوچیانو حال پوښتلی او دا رپورټ یې پرې لیږلی.
دا آوازونه د هغو افغانو کور په سر د میږو وزو د وریو او د ورغومیو دي چې کوم د خپلو رمو سره په ژمي کښې پاکستان او په اوړي کښې افغانستان ته پیدل تګ را تګ کوي. د دې کور په سر ژوند څومره مشکل څومره ساده دی د دوی د یو مشر د خولې نه وار وای.
ایمانون دولت خان کوچیانې مو خو تګ او راتګ خلک له افغانستان نه راځو پاکستان ته، له پاکستان ځو افغانستان ته، چې چیرې ښی او د موږ د مال ګزاره یې موږ فیغو جوښفی نه سکول سته نه ډاکټر سته. زه دغه وخت تېروو دا وخت تېري دغسې کو دغه کوشیان خلک یي اوښان میږې دغه شوروو بال به شی را سره یي مخته به کاروانونه ډېر مخفر شو کمې دغوره راله خو دکا اوښان به تګ او راتګ وال پنځه پنځه زره میږې به وي دوره اوس نه دکه مخته شي اوس هسې ګزارې والې اوس خو هسه د موږ د پلار یعنې که تګ او راته ده که نه دنیا خو م کمه سوي ده دوره خو نه ده.
د اوښانو په ګلو او د میږو زو په داره موږ شه کمی ولې راغله؟
دا کلي ځکه راله پورتن جنګونه د الین جنګونه خلک پیسو پسې منډې وي خراب سو کاروبار خراب سو دنیا خراب سو تجارت ہر شائمے
برحالی وی بیا میج او د میج مال خوشحال وی
وشی او شال اکی او مطلب برحالی برحالی که مو خوشحال و سرلو خوشحال و سی وافتن نیش او خرابی مگم خرابی سی وطن میگی ملی یا اوش ملی یا او رات خیر یا خوشحال یا سی کمزوری دی مال و جا یا مو خفایو.
ما چه دی دولت خانه پشتنا وکڑا چه سا ارمان حالا ری اغا وویل چه بس پا دا خپل جوند خوشحالا یو
یار ارمان خود دار جزیز دی ایمان تر دنیا تیر نکی گرد وارد که هم پان دست دی خلق مو دا خفل زون خوشحالا یا دقی دیم خدای وچلا یا دارا وانی.
دا دی کور پسارو یو دولس کلن شپونخای ویایی چه زا خپلا رما سراوان سندر ویایا شپلای جاغوان بیا داس محسوس آوه چه لکه طولا دنیا دیما وی.
مانو مسرت خان دولس کلن عمر زمال پیم شپونیم یو سر شل میگی میدی دارما دیما دنیا دا دا دیما زوان دا دارما چیزو پیم بیا دیر خوشحالا یم پل سندر پسیم پیلوی مرت جاغو رما را تسیری دورا بیا خوشحالی زم لکه طولا دنیا دیما وی.
یاد دیوی چه کلا هندوستان متحد و دی کور په سارو با تر دلی بمبئی او کلکتا پورې پیدل تګ را تګ کاوه چې کوم دا وخت افغانستان او پاکستان پورې محدود شوی دی او لګیا دی لیا نور هم محدودېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوس د مشال خپرونې د مشال ریډیو ډاټ کام تر څنګ په دغو نوو سپو هم اوریدلی شئ.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ:
12,000 14,000 550 15,000 515.
او که عامه ریډیو لرئ نو لنډې سپې مو دا دي:
40 20 او 22.
او منځنۍ سپې مو دي:
500 21.
د مشال خپرونې د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
د مشال اوریدونکو په دې وروستیو کې پښتو ژبې ته له نورو ژبو څخه د ژباړل شو آثارو شمیر زیات شوی دی. دا چې پښتو کې د ترجمه شوو کتابونو اهمیت څه دی او په دې اړه نور څومره کار ته اړتیا ده، دا به د باز محمد عابد په رپورټ کې واورو.
په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه و نه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه را ترجمه کړی. دلته ډېر قوت پکار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې د مطلب را ترجمه کوي، د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقي پسند شاعر دی، قامپرست شاعر دی. خو به دا وي چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه تبازات شاعري نشم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کړم، د هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېرۍ مهربانه شي او بیا زه خپل شعر ویم. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو به وایي چې دا د ټوکي اړولې مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولې مخ باندې څنګه ښکاري.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یو یې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او پنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د مشال ګران اوریدونکو، د 2011 کال نړیوال کرکټ کپ به په لنډو ورځو کې پیل شي. د کرکټ د نړیوال کپ د تاریخچې او د دې اوسني ټورنمنټ په اړه درته بوریوال کاکړ یو رپورټ لري.
د کرکټ د نړیوال کپ سفر په 1995 کال کې پیل شوی و. د لومړي نړیوال کپ لوبې د 1995 کال د جون له 8 نیټې څخه د جون تر 28 نیټې پورې په انګلستان کې ترسره شوی و. په دې کپ کې یوازې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او هغه وخت یو اننګز پر 60 اوور مشتمل و. د دې کپ د پای لوبه د آسترالیا او ویسټ انډیز ترمنځ شوې وه چې ویسټ انډیز پکې کامیابي ترلاسه کړې وه او د کرکټ لومړی نړیوال کپ یې د ځان په نوم کړی و. دویم نړیوال کپ هم د 1999 کال د جون له 9 نیټې څخه د جون تر 28 نیټې پورې په انګلستان کې ترسره شوی و. د دې کپ په پایلوبه کې بیا هم ویسټ انډیز له آسترالیا سره مخامخ شوی و او دویم ځل یې ځان د نړیوال کپ اتل ګرځولی و. د کرکټ دریم نړیوال کپ هم په دریم ځل د 1993 کال د جون د میاشتې له 9 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې په انګلستان کې ترسره شوی و، خو دا ځل د آسترالیا پر ځای د هند لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ شوی وه او په لومړي ځل یې د کرکټ نړیوال کپ ګټلی و. د کرکټ د څلورم نړیوال کپ لوبې د 1998 کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه د نومبر تر 9 نیټې پورې په هند او پاکستان کې ترسره شوې وې. د دې کپ د پای لوبه د انګلستان او آسترالیا ترمنځ شوې وه او آسترالیا په لومړي ځل دغه کپ د ځان په نوم کړی و. په پنځم ځل د کرکټ د نړیوال کپ لوبې د 1992 کال د فروری د میاشتې له 22 نیټې څخه د مارچ تر 25 نیټې پورې په آسترالیا او نیوزیلند کې ترسره شوې وې. د دې نړیوال کپ د پای لوبه د پاکستان او انګلستان ترمنځ شوې وه چې پاکستان په لومړي ځل د عمران خان په مشرۍ کې نړیوال کپ ګټلی و. دا کپ له دې کبل هم مهم و چې جنوبي افریقا په لومړي ځل پکې ګډون کړی و او همدا ډول په لومړي ځل پکې سپین بالونه او رنگینې وردۍ کارول شوې وې. دا کرکټ نړیوال کپ په شپږم ځل په هند، پاکستان او سریلنکا کې د 1996 کال د فروری له 14 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې پورې ترسره شوی و. په پایلوبه کې سریلنکا و آسترالیا ته ماتې ورکړې وه او ځان یې په لومړي ځل اتل ګرځولی و. په اوم ځل د کرکټ د نړیوال کپ لوبې د 1999 کال د مئی له 14 نیټې څخه د جون تر 20 نیټې پورې په انګلستان کې ترسره شوې وې. په پای لوبه کې آسترالیا پاکستان ته ماتې ورکړې وه او په دویم ځل یې نړیوال کپ ګټلی و. اتم نړیوال کپ د 2003 کال د فروری د میاشتې له 9 نیټې څخه د مارچ تر 14 نیټې پورې په جنوبی افریقا، زمبابوي او کینیا کې ترسره شوی و. پایلو به د هند او آسترالیا ترمنځ شوی و او آسترالیا د دریم ځل لپاره نړیوال کپ ګټلی و. او دا کرکټ د نهم نړیوال کپ لوبې د 2009 کال د اپریل په میاشت کې په ویسټ انډیز کې په لومړي ځل ترسره شوې وې. پایلو بیا د آسترالیا او سریلانکا ترمنځ شوې وه او د آسترالیا لوبډلې په څلورم ځل نړیوال کپ له ځانه سره آسترالیا ته وړی و. د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبې د 2011 کال د فروری د میاشتې له 19 نیټې څخه د اپریل تر 2 نیټې پورې په بنگلاديش، سریلانکا او هند کې ترسره کیږي. دا به د اپریل پر 2 نیټه د هند د ممبئی په ښار کې معلومیږي چې د 2011 کال نړیوال کپ به د کوم هیواد په برخه رسیږي.
درې ورځې وروسته پیلودونکي د 2011 کال د نړیوال کرکټ کپ په اړه مو د بوریوال کاکړ رپورټ اوریده چې د دې کپ د رسمي سندرې سره مل و. د کرکټ د همدې کپ په اړه په خیبر جنسی کې څو ځوانانو د مشال خبریال فرهاد شینواری سره خپل نظرونه شریک کړي دي.
ما نامه جاوید اقبال دو د جمرود غونډي سره تعلق لرم. موږ جنریټر هم برابر کړی دی او تقریبا 20-30 سویچ څومره اچا وس کېږي خپل وس نه پورته هم پکې ځینې ویډ کې چې کوم دی روپیا اچوي او دغه رنګې مې ته 20-20 روپۍ غونډې کړي پیټرول لپاره خاص کر بل چې په کلي کې اوس یو کس نیمي هغه سره جنریټر وي. موږ یو کلیوال دی هغه اوس جنریټر بندوبست کړی دی بس دغه رنګې پیټرول لولا موږ پیسې راټولې کړي او بس تقریباً چې موږ په ځای کې چې کوم دي خاص کړ دي موږ په ځای کې 80-90 تعداد وي صرف موږ لږ کلی کنه مطلب سي یو تپا نور ډېرې په سوونو اجري دي موږ په علاقه کې چې کوم سي وړو کې کله غونډای.
زه خیرکی آباد اوسېدون کیم جمرود. ما نامه شهراز خان ده. کرکټ سره م ډېر شوق دی ډېر په مینه یې ګورو او خاص کر د پاکستان میچ ځکه چې موږ خپل خ ټیم دی او بیا مونږ افریدو یو شاید افریدی چې کوم کپتان دی مونږ په فخر کوو چې یو افریدی دی او د غونډ پاکستان ورلډ کپ هغه یې کړی دا نو انشاءالله چې پاکستان یې ګټي. چې مونږ کوم خوا لاړ شو که سهار اسکول ته لاړ شو سهار اسکول کې هم بس د کرکټ خبرې وي او چې کلي کې وګورو هر چې د کرکټ خبرې سټارټ وي.
ما نامه سمی الله دی او جمرود اوسېدونکی یم. بجلی دلته خو په حال مسله داسې چې بجلی نشته لکه جنسی او د لپاره مونږ خپل جنریټر اغستې انشاءالله جنریټر باندې به ګورو. بیا موبایل مې واغستو سپیشل میچونو دپاره انشاءالله. ما امید دی چې انشاءالله دا ورلډ کپ به ګټي خپل اوجرې ټول کسان غون شو دلته جنریټر هم راوبسو ټي وي هم راوبسو ټول خلک راشي بس ناس اوجرې کې تیل هم تراوړو بس میچ پہ ګورو.
ملک آباد اسدین کا ایم نوم وحید دے. وہ کرکٹ سر ڈیر دلچسپی ساتو بس خاص کر افریدی پہ وجہ باندھ چاہے پاکستان قومی ورلڈ کپ اسکاؤٹ پر کپتان مقرر شو. مونگ بس کلی کے ادھر سے کار گئے چنڈی والان بھی پارا بس باقاعدہ روپے میں رچھا بس جنریٹر دے او ٹی وی موبائل دے ریڈیو دا تیار نہیں بولے ان شاء اللہ منہ تو ڈیٹا اوقات خاص کر دا عمر اکمل او کمران اکمل چې دا نه سبا ډیر فارم کړي او خاص کر افریدی نه الګ ټیم کپتان هم دی او پټولی کې سینیئر هم دی ان شاء الله بس ورلډ کپ پاکستان ګټي.
مهمانم در ګول او ټیټي بازار دلته کې چې کوم نه مونږ جام سټډیو جام بازار سټډیوم کې ناسیو او مونږ چې کوم نه غونډه ډاله ناشته په داسې سوچ فکر کې ناسیو چې مونږ چې کوم نه ورلډ کپ ټورنمنت روان دی کرکټ او مونږ دا سوچ فکر کوو چې دا چې کوم نه په ستري کا باندې چې کوم نه مونږ ګورو ستري کا باندې چې کوم نه انجوای کوو. دلته چې کوم نه ټول نه زړه غټه مسله چې کوم ته مونږ ته بجلو ده دلته چې کوم نه بجلی نشته وسره چې کوم نه مونږ ډېر غریبیم د غربت نو مونږ چې کوم نه خپل کې دا سلام مشوره وکړه چې ان شاء الله تعالی که ژوند ژوندۍ په خپل کې چې کوم نه 50-50 روپۍ واچولې او جنټ له چې کوم نه بغدای مونږ ستل پروت یو مونږ چې کوم نه ډېر خوشاله سره چې کوم نه انجوای کوو په خپل ځان خو سره مونږ کم دې ډېر شوق ته زنه ګورو ته وای چې بيخي وته وای چې مونږ چې کم نه وته وای چې خپل سکول کار چې کمی کنه هغه مته وای چې پرې خاله وته چې زنه ګورو.
زی بلاول ملک آباد تا موبایل مې مرته خسته دی او روډي غمه مته وګړو د کتلو د پاره
دا مشال ریډیو دا
په بنو کې د ټول پاکستان بیډمنټن لوب درې ورځنی ټورنمنت پای ته ورسید. تفصیل به د عمر دراز وزیر په رپورت کې وارو.
د ضلع بنو په ډګر درې ورځنی آل پاکستان انټر یونیورسټیز بیډمنټن چمپیونشیپ لوبې سرته ورسېدې. په دریمه او اخرانی ورځ باندې په سپورټس کمپلیکس بنو کې د دریم پوزیشن دپاره اول لوبه د پېښور یونیورسټي او بنو یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي لوبغاړو ترمنځ وشوه. دغه لوبه بنو یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي لوبغاړو وګټله. فاینل او اخرانی لوبه د ګورنمنټ کالج یونیورسټي لاهور او سپیریئر یونیورسټي لاهور لوبغاړو ترمنځ وشوه، چې پکې د ګورنمنټ کالج یونیورسټي لاهور لوبغاړي بریالي شول. درې ورځنی بیډمنټن چمپیونشیپ فاینل لوبې مشر میلمه پروفیسر ډاکټر عصمت الله خان، وایس چانسلر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو، لوبغاڑو ته نقد انعامات او ٹرافیانے اویشلے. دینا علاوہ نوموړی د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لاڑخا د پاکستان بلابلو سیمو څخه د لوبغاڑو سره راغلی د ټیم منیجرانو ته د بنو روایتی صدر په تخفو کې ورکړل. په دې موقع پروفیسر ډاکټر رسمت الله خان مشال ریډیو ته وے،
بنو یونیورسٹی په یو ډیر ریموټ علاقہ کې پرتا ده، او موږ ډیر مقصد دا خوښ مو دا چې خلکو ته یو میسج مو ورکول کیو چې به د ټول پروینسز خیبر پختونخوا نه، د بلوچستان نه، د پنجاب نه، آزاد کشمیر نه ټیمونه راغلي وو. دوی دلته پارټیسپیټ کو او د دوی سټیټ د خپلې وشوه. دوی ډېر طریقه باندې اولی بدل چکر مکرې ولګولې، هیڅ تخریبکاري یا داسې شی دوی نوټ نه کړی. موږ پروګرام دغه د اکیډمیک او د ریسرچ سره سره د لوبو طرف ته ډېر خصوصي توجه ده، او موږ خوښ دغه دی چې دا لوبغاړي دلته راځي دي او چې دا یو د امن پیغام د ټولو دپاره مخکې کوي.
د ګټون کې ټیم په شمول د راغلو نورو پانتونونو لوبغاړو دغه کامیابی په نساګانو او خوشحالیو سره ونمانځله. په دغه چمپیونشیپ کې برخه اخیستونکي بیلابیل لوبغاړي او د دوی سره راغلي مشران مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
زما نوم صفدر خان دی، ز گورنمنٹ ڈگری کالج مترا لیکچرر ان فزیکل ایجوکیشن ایم، پشاور یونیورسٹی ٹیم مینیجر ایم. ماشاء اللہ دلتے ڈیر خو آرگنائزیشن ڈیر زبردست طریقے سر دی روان کرے دی. ان شاء اللہ امید لرو جدا سے آئندہ بم دلتے نو ٹورنامنٹ ٹورنم کی گی، چونکہ دخل کو دا خیال ہو جے بنو سیف نہ دے، بنو کے حالات ٹھیک نہ دی. پدے وجہ باندھ زموں گا ډېر ټیمونه پاتې شوې چې یاره بنو حالات ټیک نه دي، خو د هغې باوجود هم زمونږ دلته کې چې کوم حالات وکته کوم نغم وکته نو ډېر ښه. دا زمونږ ټول پاکستان ته بلکې ټولې دنیا ته دا پیغام دی چې دا پر امن ځای دی.
میرا نام عظیم سرور ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے یہاں پہ آیا ہوا ہوں.
زما نام عظیم سرور دے، او زه د گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نه په دې چمپیئن شپ کې برخه اخلم. سرنګا چې مونږ اوریدلی وو چې بنو یو غیر محفوظ ځای دی، خو کله چې مونږ دلته رالو د دې ځای خلک مو ولیدل نو هر څه راته بدل ښکارا شو. د دې ځای خلک ډېر مهمان نواز دي. مونږه دلته درې ورځې تیرې کړې او بهر په بازارونو کې هم وګرځېدو. خلکو مونږ ته ډېره مینه راکړې ده او دغه ځای زمونږ لپاره بالکل غیر محفوظ نه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د بیډمنټن د لوبو په اړه مو واوریدل. اوس د یوې کلیوالي لوبې په اړه رپورټ لرو. د پښتنو په کلو کې ځوانان د واورې ورېدو په شپو ورځو کې یو ډول ځانګړی لوبه کوي چې دوی ورته برفي وایي. دا چې برفي څه ډول لوبه ده، ولې یوازې د واورو د ورېدو په شپو ورځو کې کیږي، په کوټه کې زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه ځواب لري.
د پښتنو د اوسېدو ډېرې سیمې غرنۍ دي چې د ژمي په شپو ورځو کې په سپینو واورو پوښلې وي، او پښتانه زلمي له کلونو راهیسې په خپلو کلیو کې د واورې اورېدلو پر مهال د برفي غورځولو په نامه یوه لوبه هم کوي. دغه لوبه په هغو شپو ورځو کې زیاته کیږي چې د کال لومړنۍ واوره په غرونو او کورونو باندې واوري. په دغو شپو کې ځینې ځوانان لږه واوره له هغه لیک سره یو ځای کړي چې پکې د بېلابېلو خوړو نومونه لیکلي وي، او بیا یې یو کور ته وغورځوي چې په دې توګه د کور په خاوند میلمستیا واوړي او هغه مجبور وي چې د میلمستیا پر مهال په لیک کې د لیکلو شویو ټولو خوراکي توکیو د را پیدا کولو هڅه وکړي. که څه هم دا مهال دغه لوبه د تیر په پرتله کمه شوې ده، خو د رحمت الله په نامه یو کس وایي چې دوی اوس هم کوي. د مشال راډیو ته وویل
چې کوم واوره اوسې په هغه ټایم کې بیا موږ په یو له یوه کلي څخه او بل کلي یا له یوه کوره څخه او بل کور ته موږ یو واوره پې په لیټ په دې کې یوسو چې هغه کور ته کوم ورننوځ هغه سړی وي هغه موږ په وویلو. داسې موږ څه ټایم په وویستې پر هغه ټایم موږ پر ده باندې مړۍ واړوله، نو که چیرې ده موږ ونیولو د مړۍ پر موږ واوښتله لاندې غوښه موږ ورته وی کټو هغه کټوره کړې په دې کې ورځې هم یولو. نور
د برفي لوبې ته د پښتنو په ځینو سیمو کې توره هم وایي. د محب الله په نامه یو کس وایي چې که د تورې یا برفي غورځولو پر مهال د کور خاوند برفي ور وړونکی کس ونیسي، نو په دې سربیره چې میلمستیا په برفي ور وړونکي کس اوړي په واورو یې هم ولي.
توره دارنګه دغه چې هغه واوره کله وسي نو د واورې د خوشحالۍ وي یا هر قدرتي دغه چې هغه کې خلک ورسي له یو کوره څخه بل کور ته سړی ورسي په غاب کې واوره ور واخلي کور ته ور وړي، نو بیا په منډه بیرته ځان ځین را خلاص کړي. کله چې دوی ځان ځین را خلاص کړي نو بیا پر کور باندې ډوډۍ یا د وخت دغه چې هغه باندې واړي په هغه باندې بیا زب چې هغه خامخامه هغه ډوډۍ کوي کې او کور والا را ولاړ شو دی ونیولی بیرته ونیولی، نو بیا پر ده باندې هلته دغه هم ساتم پر تیر کې واورې ما پر وغورځي په واور کې سره وغورځي او مخصوصا چې دی بیا ډوډۍ یا د ورځې ډوډۍ چې دغه پر هغې باندې بیا واوړي.
که څه هم د برفي غورځولو لوبه په یو شمېر سیمو کې تر هغه مهاله دوام لري تر څو چې اورېدلې واوره ویلې شوې نه وي، خو یو بل کس بیا وایي چې د دوی په سیمو کې دغه لوبه یوازې هغه مهال کېږي کله چې د کال لومړۍ واوره واوري.
برفیس په کوم ورځ اول ورځ واوره وس بیا موږ دونه پرسی ودی کله په پرسی کې به ما کوم شای سی به موږ زلو هغه به ودی کله بس بیا موږ ورغه باندې بم واشول منډه بم را وس ک خپل جې ته موږ را ورسو موږ برفی ګرځلی او کوم دی ونیو بیا پر موږ اوشته هغه شای به ټول موږ کو.
د ځینو پوهانو په خبره برفی ډیرای کلو نه وړاندې د بزګرانو لخوا د خوشحالي او د خیرازه کال د پیل کېدو د زیری په توګه پیل شوه ده چې دا محل یې په پښتنو کې د یو رواج بڼه خپل کړې ده. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی. موږ کوشش کوو چې ستاسو په خوخه تاسو ته اونیس پروګرامونه، رپورټونه او نور خبرونه تیار کړو. اوس هم د دې غړې اخیری رپورت د پښتون د مشهور پښتون سندرغاړي استاد شاولی سره زموږ همکار هارون باچا مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل ته را بول.
دا د شاولی استاد غږ دی چا چې د پښتو موسیقۍ په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړی چې دا مهال خپلې کورنۍ سره په کینیډا کې ژوند کوي، مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه او دغه ملګرو سندرغاړو ډېرې خوارې ګاللې سو پښتانه د پښتو غزل په خوږو پوه کې.
موږ داسې نه ده چې موږ مثلا غزل نه لرو، موږ غزل درلودو خو د غزل ویونکي نه وو. زه خو اصلا غزل خان نه یم، خو زما نه مخکې استادان لکه مثلا محترم خیال محمد غزل ته ډېر زیات خدمت کړی دی. رښتیا واقعا سړی د دې نه باید سترګې پټې نه کړي. هغې نه بعد چې دی بیا موږ همدغه لاره چې دغه کړ، نو زه بیا ګرانا پټیاله کې چې دی شاګرد شوم چې زما استاد صاحب دغه دی ماستر صاحب نواب علي خان چې هغه د اشرف علي خان شاګرد دی، او په دې کې نواب شهابالدین چې تاسو پېژنئ صاحب د دیر نوابو بړه والا علي خان، خان صاحب برکت علي خان، خان صاحب اشرف علي خان، دا زموږ پټیاله ګرانه ده. زموږ
شاولي استاد په پښتو موسیقۍ کې د جدید ټکنالوژۍ او د موسیقۍ د نوي آلاتو د کارولو خلاف نه دی، ولې له پښتنو هنرمندانو غواړي چې د دغه سکولو په وخت دی باید د خپلې موسیقۍ سوچا رنگ او آهنګ له پامه نه غورځوي.
د دې خدای نه خاصه مخالفت نه کوو. نوي سازونه د راشو په پښتو کې، ولې کیبورډ هم راشي اگر زمونږ نه دی. مثلا کینادا زمونږ ساز نه دی، مثلا د هارمونیا چې غږی د هارمونیا زمونږ ساز نه دی، مګر موږ وایو نه دې کې اضافي وشي رای دي شي، مګر ستاندرد یې خپل د پښتو چې دی هغه د لاس نه نه ورکوي.
شاولي استاد خپلو کشرانو هنرمندانو ته نصیحت کوي چې د موسیقۍ زده کړو ته باید جدي پاملرنه وکړي سو د خپلې ژبې او موسیقۍ په صحیح مانو کې خدمت وکړي شي.
زه ډېر افغانم چې یو سړی را پیدا شو، یو الک دی، نوې ځوان دی، زلمی دی، مخ لري، دغه لري، یو کاکو خپل معقول لري یو دوه درې سندرې یو دوه سندرې پولې د سره یاد کړي هغه نن سبا شهرت ته ورسېږي بیا دوه کاله بعد چې دی هغه بیا هېڅ نه وي دغه مطلب دا دی چې دا هېڅ نه هغه بسیکلي دغه نه لري هر څوک چې دی زما په نظر باندې زما ورته دا توصیه ده زما ورونه دي زما اولاد دی زما بچیان دي باید تخصص باید ولري په دې کې باید صحیح زده کړه باید وکړي دی باید زړه ورکړي نو که زحمت وباسي نو بیا دغه پښتو موسیقي چې ده هېڅکله به خرابېږي نه څوک چې علم یادوي که نه هغې دپاره هېڅ دغه نشته چې څوک نشته چې ما ته راوښي نه علم خو فرض دی حتی هلته قرآن کریم کښې ذکر دی تر چینه پورې هم چې لاړ شي تاسو کولی شئ خپله زده کړه وکړئ
شاولي استاد خوشبینه دی چې په نږدې راتلونکي کې به په کینیډا کې د پښتنو د یو انجمن په مرسته د انټرنیټ له لارې د موسیقۍ د روزنیز پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
مشال زموج رنائی ستاسو